سلامونه وخت په خیر. وخت په افغانستان کې د ماسپښین څلور بجې دي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د راپورونو له مخې د پاکستان د کوړه خټک په دارالعلوم حقانیه مدرسه کې نن د جمعې د لمانځه په مهال د بم چاودنې په پیښه کې شپږ لمونځ کوونکي وژل شوي دي. د پولیسو په وینا په دغې چاودنه کې یو شمېر نور کسان چې د مولانا سمیع الحق زوی مولانا حامد الحق هم پکې دي وژل شوي. یو شمېر سرچینو لیکلي چې البته مشال راډیو ته تاییده کړې چې حامد الحق حقانی د ټپونو له امله مړ شوی دی. یو شمېر رسنیو د ځینو نورو سرچینو له قوله دا یوه ځان وژونکي حمله بللې او پکې د وژل شویو کسانو شمېر یې لږ تر لږه 15 تنه ښودلی دي. د سیمه ییزو پولیسو یو افسر امجد محمد د جرمني خبري اژانس ته وویل چې بم چاودنه د حقانی مدرسې د ودانۍ د انګړ په جومات کې هغه مهال وشوه چې لمونځ کوونکو د جمعې لمونځ کاوه. په سیمه کې د ژغورنې د ادارې مشر بلال فیضی د اژانس ته وویل چې ژغورونکو د جومات له دننه لک تر لږه شل ټپیان او مړي لیږدولې دي. هغه ویلي تر اوسه موږ ته نه ده څرګنده چې څو یې مړه او څومره نور یې ټپیان دي. تر اوسه پورې چا یا کومې ډلې د دغه برید مسؤلیت نه دی اخیستی. مولانا حامد الحق د خپل پلار له مړینې وروسته د دې دارالعلوم محتمم و. د اکونومیست انټلیجنس یونټ لخوا د 2023 کال د ډیموکراسۍ شاخص له مخې افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په نړۍ کې تر ټولو مستبد هیواد په توګه درجه بندي شوی دی. افغانستان له لاسو څخه یوازې د یوې نمرې د درېمې برخې په ترلاسه کولو سره د 118 هیوادونو په کتار کې وروستی یعنی 118 ځای خپل کړی دی چې په دې توګه د پرله پسې دوهم کال لپاره افغانستان په نړیواله کچه د تر ټولو لږ ډیموکراتیک هیواد په توګه خپل ځای ساتي. دا شاخص چې 118 هیوادونو د ارزونې نتیجه ده د افغانستان، شمالي کوریا او چین ترمنځ څرګند توپیرونه په ګوته کوي. افغانستان د ډیموکراسۍ د اندازه کولو لپاره د کارول شویو 15 مهمو شاخصونو څخه په څلورو کې تر ټولو ټیټې نمرې ترلاسه کړې دي. د طالبانو حکومت چې تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، یو مهم لامل یې د دې هیواد د وګړو په تیره د ښځو له اساسي بشري حقونو څخه سرغړونې او د یو ټول ګډونه حکومت نشتوالی ښودل کیږي. د راپورونو له مخې د تورخم دروازه نن جمعه هم د مسافر او موټروړونکو پر مخ تړلې ده. د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د ګډې خونې رئیس ضیاء الحق سرحدي وایي د تېرې جمعې په ورځ د دغه دروازې له تړل کېدو راهیسې پر موادو بار څه باندې 15 لارۍ او نور موټرونه په دواړو خواو کې بند پاتې دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د طالبانو حکومت د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت ویان عبدالسلام جواد وویل چې دا پوله د پاکستان لخوا په یو اړخیز توګه تړل شوې او افغان چارواکي هڅه کوي چې دا ستونزه حل کړي. هغه وویل چې د پاکستان د اقدام ترانزیت او سوداګرۍ اغیزمنه کړې ده خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. د راپورونو له مخې د تورخم دروازه په تړل کېدو سره ډېر کسان د پولې په دواړو غاړو کې بند پاتې دي. د طالبانو د حکومت او د پاکستان د حکومت د ځواکونو ترمنځ ډېرې ځلې نښتې شوې دي. البته د ګډې پولې په اوږدو کې د امنیتي پوستو او نورو تاسیساتو د جوړولو پر سر دغه نښتې رامنځته شوي چې له کبله یې د تورخم په ګډون ځینې لارې د لنډ وخت لپاره تړل شوي دي. روغتیایي چارواکي د پاکستان په لویدیځو او ختیځو ایالتونو کې د پولیو د 29 مثبتو پیښو د ثبتېدو خبر ورکوي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د پولیو دغه 29 پیښې په سند او پنجاب ایالتونو کې ثبت شوي او د پاکستان د پولیو د له منځه وړلو پروګرام هم هغه تایید کړی دی. په دې سره د 2015 کال د پیل راهیسې په پاکستان کې د پولیو د ثبت شویو مثبتو پیښو شمېر 50 ته ورسېد. تېر کال 2023 په دې هیواد کې د پولیو 40 مثبت پیښې ثبت شوې وې. په سند او پنجاب ایالتونو کې د پولیو دغه نویو مهمو پیښو داسې مهال ثبت شوي دي چې روغتیا پالان نن جمعه د ورځې په پای کې د ګوزڼ یا پولیو د سرایت په لوړ خطر لرونکو سیمو کې د پولیو د واکسین کمپاین پای ته رسوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ نن جمعه په سپینه ماڼۍ کې د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي هرکلی وکړ. د تمه کیږي چې د بحث یوه مهمه موضوع به پر هغه تړون متمرکز وي چې متحده ایالاتو ته په اوکراین کې د معدني زیرمو په شمول د ځمکې کمیاب عناصرو ته د لاسرسي اجازه ورکوي. پر دې تړون له څو اونیو راهیسې خبرې شوي او ټرمپ ویلي چې زیلنسکي به په واشنګټن کې د دې صنعت لاسلیک کولو ته چمتو وي. ولسمشر ټرمپ چې څه باندې یوه میاشت وړاندې سپینه ماڼۍ ته بیرته شوی له اوکرين سره د امریکا مرستې د دې هواد د ځمکې نادرو زیرمو ته په لاسرسي پورې تړلې دي. د غزیر میلې اقتصادي پلاوه ګټوره او له ستراتیژیک پلاوه مهم ګڼل کیږي. او افغانستان په چمپیونز ټرافي سیالیو کې نن خپل دریمه لوبه له استرالیا سره پیل کړې ده. دا لوبه چې د لاهور ښار په قذافي لوبغالي کې روانه ده د افغانستان لپاره برخلیک ټاکونکې لوبه ده. افغانستان په پیل کې پچه وګټله او توپونه یې غوره کړه. افغانستان دغه مهال د شپږو لوبغاړو په سوځېدو سره 190 منډې کړې دي چې افغانستان نننۍ لوبه وګټي د دې جام نیمه پایلوبې ته لاره پیدا کړي. افغانستان په دوهمه لوبه کې د چهارشنبې په ورځ انګلستان ته ماتې ورکړې وه چې روس ورسره په دې جام کې د پات کې دوه هیله لا زیات شوې. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې کپتان حشمت الله شهیدی د انګلستان پر وړاندې له بریا وروسته پرون خبريالانو ته ویل چې په دغه بریا سره د ملي لوبډلې روحیه لا پیاوړې شوې او هڅه به وکړي چې استرالیا سره راتلونکي لوبه هم وګټي. دغه خبری ټولګه از ما فرشته صحا کو زمونږه تخنیکی همکار سره اوري. یو نړیوال سازمان افغانستان یو ځل بیا په دنیا کې تر ټولو مستبد نظام اعلان کړی.
دلته دیکتاتوري استبداد اوج ته رسیدلې. د افغانستان خلک دا حق نه لري چې د دوی د دولت ناوړه کړنو ته ناوړه وایي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تور خم لاره د یوې اونۍ په ترڅ کې بند پاتې ده.
تقریبا دغه وخت ورځې کېږي چې دروازه بند شوې ده. سلهاو مریضان منتظر پاتې دي د دروازې د خلاصېدو.
او همداراس د کندهار د کورنۍ او غنم او د تولید کچا زیاته شوې ده او هلته د کورنۍ ورو تولید زیات شوی.
تقریبا برک وسه تاسو دي په تاسو ته کوم مشکل ته نه مال باسو او که چیرې برک تلیر ساته سي څنګه دویم ساو در دوا ساو چا نه پرې موږ تولید کوو.
ته د راپورونو تفصيل وړاندې خبرونه کې لمه سره ورته شي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
زموږ خبري ټولګه ته یو ځل بیا هم خرغلست. څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل د پاکستان د کوړه خټک په دارالعلوم حقانیه مدرسه کې نن د جمعې د لمانځه په مهال د بم چاودنې پیښه شوې ده چې په دغه پیښه کې ګڼ شمېر وژل شوي او ټپیان شوي دي. وسرا سره په خبرونه کې د سیمینا د پیښور نه د ماشال څنګه خبريال عظمت علي شاه د ټلیفون په لیکر سره وصل دی. عظمت صاحب خبرونه ته ډیر خرغلست مننه چې خبرونه تر اغلی کده دغه پیخه پاړه تازه جزئیات لمونګه ووریدونکو سره یو غواړی شریک کړئ. مهرباني
ډیر مننه. دغه کوم 14 چې دا د نن د نوخار پاکوړه خټک چې کوم دارالعلوم حقانیه ده په هغه مدرسه کې هغه محل شوی چې د جمعې مونږ شو د جمعې د مونږ نه پس دوا چې کومه ده اغه روانه وا د اغه رستو چې کوم دی دغه 14 شوی دا د نوخار پولیسو په وینا چې 14 کې تر اوسه پوری 15 کسان چې کوم دی هغه مړه او شل کسان چې کوم دی هغه زخمیان دي. دغه شانته کې چې کوم ریسکیو یو دو دی د اغه د ویاند ڈی سی چې کوم ډیپټی کمشنر د نوخار عرفان مسعود عرفان الله دغه شانته کې د چې کوم د خیبر پختونخوا حکومت ویان بیرستر سیف د دوی په وینا چې په دغه 14 کې د مولانا سمیع الحق صاحب زوی چې کوم مولانا حمید الحق ته کوم چې دغه مدرسې نائب محتمم هم هغه چې کوم دی هغه هم مړ دی. دغه شانته کې چې کوم د نوخار پولیس دی هغه سره د خبر وروسته او دغه نه د معلومات راټول وروسته دا وی پوینه چې دغه کوم ځای کې دغه پیخه شوې ده چې کوم ځای 14 شوې ده د هغه زینې غیر چا پیر چې کوم دی غي کارډن اف کړي ده هغه خپل ولکه کې اغست ده او چې کوم بم ډیسپوزل یونټ دی او نور پولیس چارواکي چې کوم دی هغه حالت کې موجود دي. د نوخار پولیسو پوینه چې مولانا حمید الحق صاحب ته شپږ کسان چې کوم د پولیس دی هغه د سکیورټي لپاره ورکړو دغه شند مدرسې سکیورټي هم خپل وا چې کوم د نوخار قاضی حسین احمد اسپیټال دی کوم چې غټ روختون دی او ورسره د پیښور چې کوم اسپیټالونه دی پاغي کې صوبایي حکومت ایمرجنسي حکومت هغه نافذ کړی دا او چې کوم جوبل کې کسان دی هغه د نوخار غازی میډیکل اسپیټال او کبیا په هغه کې حکومت د چا حالت خطرې کې وی هغه به حکومت دی د پېښور لیډی ریډینګ اسپیټال چې کوم غټ روختون دی د خیبر پختونخوا الته کې وړل کیږي د شان ته کې د خیبر پختونخوا چې کوم وزیر اعلی دی علی امین ګنڈا پور هغه د چارواکو نه د پېخې په اړه چې کوم دینو ریپورت طلب کړي دی چې یاره داغه زر تر زر ریپورت چې کوم دی هغه دی پیش کړی شي د نوخار پولیسو په وینا چې کوم پیښه شوې ده هلته کې چې کوم دي شواهد راټول کړي دي د چې کوم د نوخار پولیسو ځلی پولیس افسر دی دغه په وینا چې اړومبي چې کوم معلومات دي دغه تر مخه دغه ځانمرګي بریدو او د ځانمرګي چې کوم آزاد یا د جسم کوم حصے دي هغه فورنزیک لیب چې کوم دی حالته کې لیګل دي خو قبل از وخت چې یره دغه وینا کول خو هغه دغه مو ویل چې یره خای دا چې دا چې کوم ځانمرګي برید دي خو د معلومات راټولولو وروسته د شواهد او دغه شانته کې د انویسټیګیشن دوستو بدا پته لګی چې آیا د بریج کوم دی د دې دا کم یو بریدو
تر وسه پورې کومې ډلې او یا هم کوم چا د بریج مسولیت ته په غاړه منلای دی او یا تر وسه پورې دا معلومه نه ده
نه تر اوسه پورې دا معلومه نه ده منګا د چکم چارواکي دي د پولیسو یا نور چکم چارواکي د غي سره رابطي وکړي خو تر اوسه پورې نه کوم ډلې یا نه کوم بل داسې چا چکم دي د دغه پیخه د دغه پیخه چکم هغه دي هغه لامنلي دي تر اوسه پورې داسې هیڅ قسمه خبر نه دراغلي
یو پښتنه بل دغه پورستیو کې داسې ګونګوسیم وې داسې خبرې اوریدل کېدی چې حمید الحق نی د دغه ډلې مشر وغوښتل چې د پاکستان تحریک طالبان ډل او یا هم ټي ټي پی د پاکستان حکومت سره خبرو اترو ته کینوي دغه د دوی په منځ کې منځګړی توب کی دغه خبرې تر کومه بریده پورې حقیقت درلودي او یا په دغه بریټ کې هم
دغه حواله سره افیشلی د دې حواله سره تر اوسه پورې افیشلی چې کوم دی لا هیڅ قسمه سره بیان یا د دې حواله سره هیڅ قسمه داسې خبرې نه راغلي خود جنانو د تعلیم په اړه باندې یا داسې نور چې کومې خبرې وي هغه په خپل بیانونو کې ویل خو افیشلی داسې هیڅ قسمه چې کوم دی دغه حواله سره سودا سي نه دی راغلي چې هغه افیشلی په دې شیزونو کې داسې خبرې یا بیان ورکړي
ډېر زیات مننه کور ودان عظمت علی شاه اوس موږ د مشال څنګه خبریاله د پېښور نه را سره لایف په خبرونه کې وغه کېده
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
ازادي رادیو څلور ویش ساته
بیا هم خراغ لاست پایل کو د دې خبرونه په نورو راپورونو اکونومیست سیرنیس بنسټه د 2023 کال د دیموکراسي شاخص لارخه په افغانستان کې د طالبان حکومت د نړۍ د ترټولو مستبد نظام اعلان کړی دی دغه بنسټ په خپل تازه کلنۍ سیرنیس کې ویلي دی چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان د دیموکراسي لارخه د نړۍ د 118 هیوادونو په کتار کې لاسو د 0.6 نمبر په تر لاسه کولو انتر شمالي کوریا او میانمار هم دیکتاتور هیواد بلل شوی دی په دې چرنه کې د ټولنې بیلابیل سیاسي اړخونه ارزول شوی هغه څه چې په افغانستان د نن یو شمیر افغانان هم تاییدوي او وای دیکتاتوري یا ژوند لګڼونن غوونو سره مخ دي په دې اړه د راپور ته وښی
اکونومیست انټيليجنس یونټ په خپل تاسو چرنه کې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د نړۍ تر ټولو مستبد نظام بللای ویلي په دغه هیواد کې دیموکراسي نشته د چرنیز مجلې د پنځم په ورځ د فبرورۍ په 20 په خپل ونوي مخیزه کلنی راپور کې ویلي په تیر 2023 کال کې افغانستان د دوهم ځل لپاره د نړۍ له 118 هیوادونو لټلې د دیموکراسي لارخه له 0.6 نمبر په ترلاسه کولو 118 او ورستای ځای خپل کړ د افغانستان وروسته میانمار او شمالي کوریا د نړۍ دیکتاتور هیوادونه خو ناروی بیا د نړۍ تر ټولو ولسواک هیواد بلل سوای دی په دې چرنه کې د دیموکراسي د شاخص 15 کټګوري ارزول سوي چې افغانستان په څلورو کټګوري کې صفر نمبر ترلاسه کړی دی د ټاکنو بهیر او کثرت پالنه د دولت کړنی او موثریت سیاسي ګډون سیاسي کلتور او مدني ازادي هغه موارد دي چې د بنسټ ورته کتنه کړی ده د ټاکنو پروسه او کثرت پالنه 0.0 نمرې وړي ځکه د راپور په ټوکو په 2021 کال راهیسې په افغانستان د طالبانو د واکمنېدو وروسته هر ډول دولتي او حکومتي ټاکنې لغوه شوي او په سیاسي پریکړو کې د خلکو د ګډون لپاره هیڅ دیموکراتیک میکانیزم موجود نه دی. مدني ازادۍ کې هم ځکه 0.0 نمرې وړي چې د څېړنې له مخې خلک د آزادو خبرو، غونډو، مذهبي او فردي حقونو له لاسه ورکړي او په ټکو یې ښځې او لږکي د ګڼو نورو ستونزو تر څنګ له تعلیم، کار او حکومت کې په بشپړه توګه له پامه غورځول شوي دي. که څه هم د طالبانو حکومت روسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو په هیواد کې دننه افغانان وایي دیکتاتوري او استبداد نه یوازې دا چې له سیاسي ګډون او ولسواکۍ محروم کړي، بلکې له ګڼو مدني او بشري ننګونو سره یې هم مخ کړي دي. د کابل د دهسابز ولسوالۍ یو اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
اسلامي امارات په افغانستان باندې حاکم شوی ده. دلته دیکتاتوري استبداد اوج ته رسیدلی. د افغانستان خلک دا حق نه لري چې د دوی د دولت ناوړه کړنو ته ناوړه ووایي، بلکې اسلامي امارات په نوم باندې چې کومه ډلګۍ راغلې ده د دوی هرې کړنې ته باید ښه وویل شي. د دې سره په څنګ کې عامو خلکو ته هم د افغانستان په حکومت کې د کار اجازه نشته. غیر د هغه خلکو نه نور نه کار شته، نه کسب شته، نه روزګار شته، هیڅ هم نشته.
د کابل ښار یو اوسیدونکي ګلرخ یارمن هم ورته شکایت لري.
2014 کال کې نه چې بلکې له کوم کال نه چې اسلامي امارات شروع شوی دا دلته په افغانستان کې هم دا وضعیت ده. په سیاست کې خلک هیڅ اجازه نه لري چې تا خبرې وکړي چې ورسیږي چې په سیاست کې داخلو اوسي. هغه کوم ښځې چې په خو وظیفې درلودلې اوس وظیفې نه لري. هغه کوم نارینه چې په خوانی حکومت کې وظیفې درلوده هغوی خو اوس له ویرې نه
د حکومت فعالیت او موثریت د غرا سیاسي ګډون کټګوري کې هم 0.0 نمرې اخیستي. راپور کې راغلي چې د طالبانو په واکمنۍ کې واک یوازې یوې کوچنۍ ډلې ته سپارل شوی، هیڅوک پکې د مخالفت حق نه لري او په ټکو یې حکومتولۍ کې د روڼتیا او حساب ورکونې میکانیزم نسته. خو سیاسي کلتور یوازینۍ برخه ده چې افغانستان پکې 1.25 نمرې اخیستي دي. د یادونې ده چې له دې وړاندې هم د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو په ګډون د بشري حقونو ګڼو سازمانونو او هیوادونو هم د طالبانو حکومت مستبد بللی. له دې امله یې په افغانستان کې پر روان وضعیت اندېښنه څرګنده کړې او د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره یې د ولسواکه او ټول ګډونه حکومت جوړول شرط بللی دي. خو طالبانو وړاندې اداوې کړي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ټولو وګړو حقونه خوندي کړي او ټاکنو ته اجازه نه ورکوي. د اکانومیست انټلیجنس یونټ د ویب پاڼې د معلوماتو له مخې دغه بنسټ د څېړنیزې څانګې په توګه له 15 کلونو راهیسې په نړۍ کې په شبکې بڼه د 400 څېړونکو او شنونکو په لرلو د نړۍ د سیاسي او اقتصادي مسایلو اړوند څېړنې ترسره کوي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو څپو 19 او 25 مترو.
ازادي راډیو څلور وشتا ته
پرونی ته به هم خراغلاس زموږه غلازادې رادیو اوري. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم دروازې لترل کېدو یو ونی اوړي خو لای هم د خلاصېدو پاړه په خبرو کې کوم پرمختګ نه دی شوی. ل دې عمل دواړو غاړو ته مسافر او سوداګر ل جدي ستونزو سره مخ دي. په دې اړه د راپور ته وښی
تقریبا د غواټو ورځې کېږي چې دروازه بند شوې ده او په صلاح او مریضان منتظر پراته دي د دروازې د خلاصېدو لپاره. زخپلم یو مریض لرم.
د قندوز ولایت اوسیدونکو جاوید وو د وای د ترخم دروازې د بندې دول عمله مسافر په ځانګړي ډول ناروغ لرونکي له جدي ستونزو سره مخ دي. نو موري د جمعې په ورځ د فبرورۍ 28مه سهار ازادي رادیو ته وویل
دغه واته ورځ کیږي چې موږ په جلال آباد کې په هوټل کې دی ریو. موږ سره داسې مریضان هم شته چې هغه بیچارهګان د هوټل مصارف نه لري، څوک په مسجدونو کې، څوک چرته، څوک چرته پراته دي. نو د دواړو دولتونو نه مدغه هیله ده چې دغه دروازه زر تر زر خلاصه کړي او دغه مریضان پاکستان ته انتقال کړي.
پاکستانی رسنۍ جونیوز ترخم کړي دغه هیواد د اړوندو ادارو په حواله ویلي چې مخکې به په دې لاره په ورځني ډول تر 10 پورې کسانو تګ را تګ کاوه. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترخم دروازې لترل کېدو یو اونۍ اوړي. دا دروازه نه یوازې د مسافرو بلکې د سوداګریزو موټرو پر مخ هم تړلې ده چې لامل یې د دواړو غاړو سوداګرو ته درانه تاوانونه وښتي دي. دا لارې د فبروري په 28مه طالبانو ځواکونو سره د مورچالو د جوړولو پر سر د پاکستانی ځواکونو تر شخړې وروسته وتړل شوه. یو افغان سوداګر ضیا هوتک هم د جمعې په ورځ د فبروري په 28مه ماسپښین ازادي راډیو ته وویل
او د منګه گاډي ولاړ دي، گاډي د منګه خو تم ولاړ دي، موټران د منګه خو ولاړ دي، دی خو تم ولاړ دي. او زیاده معلومه خبر ده نو چې بس پیره نه ای، گاډي ولاړ دي، ډریوران خرچه کوي، موټر تیل خوري، د موخ به د یخچال گاډي دا چالانې تازه میوه پکې باري، دی خو نه پکې مړه بار د ولاړ ده. تاجران هم ورسره په تکلیف کې دي او ډریوران هم په تکلیف کې دي، ورسره مسافرین هم په تکلیف کې دي. اخو تم ولاړ دي، دی خو تم ولاړ دي، ډیر د خرچو د وجه نه او د نورو تکلیفونو د وجه نه ډیر په تکلیف شوي دي.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسؤل خانجان الکوزی وایي چې تر اوسه د دغې لارې د بندېدو له امله سوداګرو ته شاوخوا $10 میلیونه زیان اوښتی دی. نوموړي د جمعې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې تور پورې کړ چې پاکستان افغانستان سره تجارت سیاسي کړای دی
او تر اوسه پورې تقریبا د ورځې $1 میلیون افغانانو ته او پاکستانیانو ته ضرر رسیږي، چې تر اوسه پورې شاید $10 میلیون دواړو طرف ته ضرر رسیدلی. او تر کومه اندازه چې معلومه ده متاسفانه چې د پاکستان سره زموږ تجارت کاروبار سیاسي شوی دی، او کله چې په امنیتي لحاظ باندې کوم مشکل پیدا شي، په سیاسي لحاظ باندې پرې فشار راوړي، د لارې په بندولو باندې په اقتصاد فشار راوړي، په خلکو فشار راوړي. بل طرف ته د خلکو مشکل دی، خلک ډیر زیات په تکلیف دي، مسافر مریضان. نو پاکستان هر وخت دغسې مسائل سیاسي کوي، زما هیله د دواړو طرفونو نه دا ده چې باید دا سیاسي نه کړي او په تجارتي اصولو باندې خپل مراعدات برقرار کړي.
نوموړی وایي په خوراکي توکو، سبزیجاتو او میوو بار له 500 زیات بار وړونکي موټر د دروازې دواړو غاړو ته درول شوی دی. ښاغلی الکوزی مخکې ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه ښودلې وه چې پاکستان سره ترانزیت 80% کم شوی او نړیوال بانک هم شاوخوا لس ورځې مخکې د فبروري په 13مه په افغانستان کې د اقتصادي بې ثباتۍ یو لامل د پاکستان او افغانستان ترمنځ پچې شوې اقتصادي اړیکې ګڼلې وې. ننګرهار ولایت کې د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ د خونې مسؤل مخلص احمد نن جمعه ازادي راډیو ته وویل چې د لارې د خلاصېدو لپاره خبرو کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. ټاکل شوی و چې د فبروري په 15مه طالبان او پاکستانی چارواکي د لارې د خلاصېدو په اړه خبرې اترې وکړي.
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
وسموار رسیدلې یو نړیوال موضوع ده. ټاکل شوی چې د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي واشنگټن ته په سفر کې نن په سپینه ماڼۍ کې له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره وګوري. تمه ده چې دواړه ولسمشران به هغه تړون لاسلیک کړي چې متحدو ایالاتونو ته د دې اجازه ورکوي چې د اوکرين غانې زیر متلاس رسي ومومي. نور حالې په دې راپور کې ووري.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ نن جمعه په سپینه ماڼۍ کې د اوکرين د ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي هرکلی وکړي. تمه کیږي چې د بحث یو مهمه موضوع به پر هغه تړون متمرکز وي چې متحده ایالاتونو ته په اوکرين کې د معدني زیرمو په شمول د ځمکې کمیاب عناصرو ته د لاسرسي اجازه ورکوي. پر دې تړون له څو اونیو راهیسې خبرې شوې او ترامپ ویلي چې زيلنسکي به په واشنگټن کې د دې سند لاسلیک کولو ته چمتو وي. ولسمشر ترامپ چې څه باندې یو میاشت وړاندې سپینې ماڼۍ ته بیرته ستون شوی له اوکراین سره د امریکا مرستې د دې هیواد د ځمکې نادرو زیرمو ته په لاسرسي پورې تړلې دي. دغه زیرمې له اقتصادي پلوه ګټورې او له ستراتیژیک پلوه مهمې ګڼل کیږي. د جرمني خبری آژانس د راپور له مخې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي مخکې ویلي چې د میز پر سر خبره دی و تړون پر چوکاټ توافق دی چې د دې په خبره یو رښتینی تړون به ورسته تعقیب شي. هغه ویل چې په دغه تړون کې سوداګریزي اړیکه او مالی اړخونه باید په دقت سره مشخص شي. متحده ایالات پر اوکراین د روسیې د بشپړ یرغل په وړاندې دفاع کې د دې هیواد مهم ملاتړی بلل کیږي او د پخواني ولسمشر جو بایدن ادارې کیف ته د میلیارډونو ډالرو وسلې او پوځي وسایل او تجهیزات ورکړي دي. خو ولسمشر ټرمپ یو نوې تګلاره غوره کړې او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د نږدېوالي هڅې د لویدیځو هیوادونو په منځ کې او هم په اوکراین کې یوه ډېره ناڅرګنده فضا رامنځته کړې ده. ولسمشر ټرمپ په دې وروستیو اونیو کې پر خپل اوکراینی سیال ډیر انتقادونه کړي. هغه دیکتاتور بللی چې د جګړې له امله انتخابات لغوه کړي. داسې ښکاري چې هغه د دې جګړې د پیلېدو ملامتي پر اوکراین اچوي. خو ولسمشر ټرمپ پرون پنجشنبه په واشنگټن کې د برېټانیا له صدر اعظم کیر سټارمر سره لکتنې وروسته په یوه ګډه خبري غونډه کې وویل چې دی له زلنسکي سره ډېرې ښې اړیکې لري. ولسمشر ټرمپ زیاته کړه چې ښایي دا لږ څه ستونزمنه شوې وي ځکه موږ غوښتل یو څه ترلاسه کړو لکه اروپایي هیوادونه چې ترلاسه کوي. پوهیږي دوی خپلې پیسې چې اوکراین ته یې ورکوي بیرته ترلاسه کوي خو موږ پیسې بیرته نه ترلاسه کوو. بایډن یوه معامله کړې او هلته یې 3.5 میلیارډ ډالر لګولي چې ما فکر وکړ چې دا وضعیت غیر عادلانه دی. اوکراین هیله مند چې دا تړون به ترامپ وهڅوي چې د روسیې لخوا د لاندې کړو سیمو د بیرته نیولو لپاره د کیف د هڅو ملاتړ وکړي. دا تړون به همدارنګ وکولی شي چې په کانګرس کې د جمهوري غوښتونکو ملاتړ ترلاسه کړي چې له دې جګړه ځپلې هیواد سره نورې مرستې وکړي.
له خبرونو ور اخوا
کندهار کې د کورنۍ یو غنمو څخه د وړو د تولید کچل وړه شوې ده خو صنعت یې لا هم د ستونزو سره مخ دی. د دې ولایت د صنعت او مدني خونو چارواکي وایي چې کندهار کې درې فابریکې د غنمو د پروسس په برخه کې فعالیت کوي چې د کورنۍ یو غنمو څخه بیلابیل ډولونه وړه تولیدوي. د هیواد ګڼ ولایتونو ته یې بیا صادروي خو بلخوا د دغو فابریکو مسؤولین شکایت کوي چې کورنۍ یو غنمو کمښت او د برېښنا نشتون د دوی لپاره سترې ستونزې پیدا کړې دي. په دې اړه دغه راپور ته غوږ شئ.
د کندهار په صنعتي پارک کې د غنمو د پروسس دا نوې فابریکه څلور میاشتې مخکې د شاوخوا یو میلیون ډالرو په لګښت جوړه شوې ده.
د وطني غنم پیداوار په دې رشته د کار اوسې برخ اوسې اوس تقریبا موږ سره 50 نفر کار کوي.
د یادی فابریکې مسول ګل احمد وایي دا فابریکا د 278 وړو د ورځنی تولید ورتیا لري خو د برېښنا د کمښت له امله تولید اوس مهال یوازې 16 ته رسیږي.
تقریبا برق وسه 7 ساعته دی په 7 ساعته کې نمبر 7 ټنه مال باسو او که چیرې برق 7 ساعته سي یعنی 2.5 ساعته در 2 ساعته پرې موږ تولید کوو پروسس کوو د ورځې په 7 ساعته کې. اوس پیلن د ټول افغانستان ته زه اوس دا موټر ته وینم د ایلمن ته باریږي لشکرګا ته باریږي ایلمن ته او غزنی ته هم ځي. اوس غزنی موټر ځي کابل ته ځي خوست ته ځي او دغه سره تیر سه دا پر دغه لن من چې سم دغه دې د سالنګ سجه خواته ټول ته ځي در جلال آباد پر دور بیا داس در هرات پر ځي خپل وطني غنم دی وطني تقریبا شپږ رقم مال مش باسه شپږ رقم تولید لرو.
د لالی او خانجان په نومونو د فابریکې کارکونکو وایي دوی د عصري ماشينونو په مرسته د غنمو څخه شپږ ډوله د وړو تولیدات لري چې د ارتیا په صورت کې دوی د بهرنوي غنمو څخه هم ګټه اخلي.
دا غنم دا ګودام څه راځي بیا ذخیره لري دوی ذخیره لري په یو قزاقي غنم لیږي او بلته وطني ورلیږي بیا ځي پورتکیږي سلرم چاته هلته بیا پرول کیږي پرول سواله بیا راځي دلته باډیان دلته وړ کیږي بیا بیرته پورتکیږي بیا ځي سدوا درې رقم وړوږي
درې سلور میاشت کیږي دلته راغلم وطني وړم وباسو قزاقي وباسو سوپرم وباسو خوشي چالو وړم وباسو غزنی تم ځي او کابل تمځي ننګرهار تمځي کوانګوانو ته دا کوشش کوم چې لکه ټول شرکتونه جوړ شي افغانانو نه غون په کار تخته شي.
د کندهار د صنعت او معدن خونی مشر سید سرور امانی وایي په دې ولایت کې د غنمو د پروسس درې فابریکې فعالیت کوي چې د وړو د تولید کچه لوړه کړې ده. هغه زیاتوي چې د بهرنیو وړو د وارداتو د اړتیا د کمولو لپاره هڅه کوي چې نور پنګوال هم د برخيته تشویق لري.
په خوابه مشته وړه سیوی په حساب غنم به وړه راته راتلل چې په هغه ترکیب کې موږ نو خبر چې چی شي ګرځي خو بیا هم دلته کیفیت هم ډیر ښه دی الحمدلله او تولید هم څومره چې دلته غلدانه پیدا کیږي غونده غله دانه دلته وړکیږي او پروسس کیږي په ښه کیفیت باندې. د دې دغه سبوس هم په دمواشي په تغذیه کې ورسخه کار اخیستل کیږي چې د خپل ډیر ښه لاستراوړنه ده او همدارنګه ډیر هوادوالو ته دلته د کار زمينه هم ورته مساعده سوي ده.
افغانستان اوس مهال د خپل اړتیا وړ وړه له پاکستان او قزاقستان څخه واردوي چې د لارو د بندیدو له امله نرخونه وخت په وخت لوړ کیږي، خو خلک باور لري چې په کندهار کې د وړو د پروسس دغه سي خصوصي فابریکې به د وارداتو تشډک کړي او د داخلي تولیداتو ملاتړ به زیات کړي.
ازادي رادیو ته غوږی است وړاندې په خبرونه کې د ازادي مل مخبرونه نشر ته چمتو ده. خو ترغه مخ کې لاند خبرونه د راپورونو لمخې د پاکستان د کوړه خټک په دارالعلوم حقانیه مدرسه کې نن د جمعې د لمانځه په مهال د بم چاودنې په پیښه کې شپږ لمونځکون کې وژل شوی دی چې د پولیسو په وینا په دغه چاودنه کې یو شمېر نور کسان چې د مولانا سمیع الحق حقانی زوی مولانا حمید الحق حقانی هم په دې مړو کې شامل دی. د اکانومیست انټیلیجنس یونټ لخوا د 2023 کال د دیموکراسي شاخص لمخې افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په نړۍ کې تر ټولو مستبد هیواد په توګه درجه بندي شوی دی. افغانستان لاسو څخه یوازې د یوې نمرې د دریمې برخې په ترلاسه کولو سره د 168 هیوادونو په کتار کې وروسته، یعنی 168 هیواد ځای په ځای شوی دی. تر راپورونو لمخې د تورخم دروازه نن جمعه هم د مسافرو او موټرو پر مخ تړلې ده. روغتیایي چارواکي د پاکستان په لویدیځو او ختیځو ایالتونو کې د پولیو د 29 مثبتو پیښو د ثبتېدو خبر ورکوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن جمعه به په سپینې ماڼۍ کې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي سره کتنه وکړي. او افغانستان په چمپیونز ټرافي سیالیو کې نن خپل دریمه لوبه له استرالیا سره پیل کړې ده. دا لوبه چې د لاهور په قزاپی لوبغاړي کې روانه ده د افغانستان لپاره برخلیک ټاکونکې لوبه ده. اوس مهال افغانستان د وو لوبغاړو په سوځیدو سره یې 230 منډي کړې دي.
آزادی ملمه
زیاته موده کیږي چې طالبان اونجونی لمنځنه یوز دکړو او تر دوه کال زیاته موده کیږي چې لړوز دکړو یې منی کړی دي. همدارس طالبانو په غیر دولتي ادارو او یو شمیر دولتي ادارو کې د شذو پر کار باندې لګولې دي. نن له دینی عالم مفتی منیر شاکر صاحب سره خبرې کوو. مفتی صاحب، ډیر مننه چې تاسو وخت وستی او لمر سره خبرې کوي. ازما لمړی پښتنه دغه د چې په اسلام کې عورت څه توای؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زم لستا سوډیر مننه کوم چې زما د نظر د پاره تاسو ټیم وېست. اسلام کې عورت چې ده دا هر هغه ځای ته وایي چې د هغه په مانځ کې صرف پټول ضروری هم نه، بلکې د هغه په ښکار کولو باندې مونږ ماتيږي، نو هغه ته عورت وایي. په دې اعتبار سره د ښځې بدن چې ده دا روایتو کې راځي چې د خځې ټول بدن عورت ته سوا د مخ او د لاسونو او د قدمونو نه.
آیا د خځې ژغ هم عورت ته کنه؟
د خځې आवाज عورت نه ده. او دا ډیره لویه مساله د دینه جوړه ده چې نن سبا قران باندې خلقو د خپل شیخانو د مولایانو د محدثینو او د الله نه لاندې د مخلوق کتابونه په سوار کړی دي. د خځې आवाज ته قران ویلی دی فلا تخزعنا بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا. الله تعالی فرمایي چې اے زنانو، تاسو چې کله نارینو سره خبرې کوي نو تاسو وقلنا قولا معروفا، تاسو د قانون او د عام رواج مطابق خبرې کوي، په خبرو کې نرمي مراوله. کتا سو خیال کړی کله کله چې خزا یو داسي سړی سره خبرې کوي چې هغه سره په زړه کې محبت وي یا غواړي چې محبت پیدا کی نو بیا د خځې په आवाज کې یو تصنع شانت راشي. اغ تصنع نه الله منا فرمایلې ده، عام خبرونه الله منا نه ده فرمایلې. دغه وجه دا چې زمنګ د مذهب او د مسلک اهم ترين کتاب کې علامه شامی رحمت الله علیه دویم جلد صفحه نمبر اته او یایم کې او د بحر الرائق کې زمنګا اول جلد څلور سوه اتش پیتما صفحه کې لیکلی دی و بدن الحره عورت الا وجهها وكفيها وقدميها، چې د خځې ټول بدن عورت ته د مخ نه سوا او د ورغو نه سوا او د قدمونو نه سوا. د علماء دیوبند مستند کتاب د امداد الفتاوا کې اشرف علی تانوی لیکلی دی څلورم جلد صفحه نمبر یو سلونه کې. مفتی رشید احمد لودیانوی صاحب په احسن الفتاوا اتم جلد صفحه نمبر څلوېښتمه کې لیکلی دی. همدارنګه د فقه او د مذهب نورو کتابونو لکه شرح المنتهى د دریم جلد یولسمه صفحه، شرح الاقناع د دریم جلد اتمه صفحه، دی ټولو لیکلی دی چې د ښځې آواز عورت نه دی. البته په هغې کې هغه خاص تصنع چې دی، تکنیک چې دی، چې ښځه دا وغواړي چې ما طرف ته دی دا سړی مایل شي، اغ تصنع نه منه فرمایلې شوې ده، عام خبرو نه منه نه ده فرمایلې. لهذا د ښځې آواز عورت نه دی.
ښه مفتي صاحب، یعنی د نارینه وو او د ښځو د دواړو ږغ نه دی عورت؟
نه.
ښه، آیا په اسلام کې یوازې د سړو لپاره تعلیم فرض دی مفتي صاحب، که ښځو ته هم دا وینا سوې ده که د تعلیم په اړه باندې نورې خبرې وکړي؟
قرآن کریم او زمنګ د دین چې کم درسونه دي په هغه کې دومره وګت تاریخ موجود ده. قرآن کریم وی اقرا باسم ربک الذی خلق، اقرا وربک الاقرب اکرم، اقرا فقرؤوا ما تیسر من القرآن. په دې دریو واړو آیاتونو کې الله تعالی انسانیت مخاطب کړی دی، یوازې نارینه یې نه دی منتخب کړی. قرآن کریم بل ځای کې وی فعلم انه لا اله الا الله، او بل ځای کې قرآن وی هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. په دې ټولو آیاتونو کې چې موږ فکر وکړو الله تعالی انسانیت مخاطب کړی دی د علم په اعتبار. او د دین علاوه زمونږ استاد خوږ نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک دی، طلب العلم فریضه علی کل مسلم، چې علم حاصلول په هر مسلمان فرض دی. نو که خځه څوک مسلمانو کې اچوي نو علم ور باندې، تعلیم ور باندې فرض دی. بخاری شریف زمنګه د مسلمانانو یو مستند ترین کتاب دی، اگر چې کمزوري خبره هم پکښته. اغه یو باب قائم کړی دی، هل یجعل للنساء یوم علاهده، آیا د خځو د تعلیم د پاره بځان لا یو ورځ مقررول کیږي. بیا په هغه کې روایت راوړی دی، ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه فرمایي چې یو ځل زنانه او پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم ته درخواست وکړه چې تا نارینه او تا بیانونه کوي، درسونه کوي، او موږ زنانه د علم په میدان کې رستو پاتې کیږو، برای کرم ته که موږ ته هم یوه ورځ مقرره کړي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغوی ته یوه خاص ورځ مقرره کړه چې هغې کې به زنانه او ته بیان کوو. علامه ابن حجر اسقلانی د محدثینو یو ډیر فخر والا انسان دی، هغه د محدثاتو یعنی د ښځو محدثینو تعداد لیکلی دی. ویلی دی چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې به چې احادیث بیانول او نقل کول به نو دا د اوو سو نه زیاتې زنانه دي. ابن حزم ظاهری یو کتاب لیکلی دی، اسماء الصحابه الروات وما لكل واحد من العدد، په هغه کې هغه شمار کړی دی یو سل پنځه صحابیات او تذکره یې کړی ده چې هغو به خلکو ته احادیث بیانول. او د زنانو نه چې کوم روایات روایت شوي دي نو هغه 2015 روایات دي.
مفتي صاحب،
2015 روایت ټول نه زیات روایت چې دي هغه عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها نه نقل دي چې د هغه متعلق راغلي دي چې 2200 روایت دي، او صرف بخاری او مسلم کې د عائشه رضی الله تعالی عنها نه 2000 روایت نقل دي، فاطمه نه 3000 روایت نقل دي، رسول الله صلی الله علیه وسلم ترور مبارکه دا صفیه رضی الله عنها نه 10 روایت نقل دي، ام خطل او صحابیه دا هغه نه 13 روایت نقل دي، تهذیب و تهذیب کې د 213 شو خجو ذکر ده، او زه حیران پاتې ام هغه امت تا چې کم امت دا د احادیث کتابونه مانی او دا د احادیث کتابونه لولي، دا بیا هم د خجو د تعلیم نه ول سترګې پټوي او د خپل علماء او د محدثینو خبرې په احادیثو د پیغمبر باندې او په قران باندې ولې سوروي، تابعینو کې چې هغه هم د صحابه او پسې دویم نمبر پاک خلق دي، اغه کې تقریب او تهذیب کې ابن حجر 121 زنانه ذکر کړی دي چې هغه احادیث بیانول خلق ته خودل، بیا په تبع تابعینو کې تقریبا 25 زنانه خودلی شوی دي، حفصه بنت سیرین دا یو زنانه ده، تین متعدد صحابه کرامو نه دا روایت کوي، امدارنګي عمره بنت عبد الرحمن څلورمې صدای هجری کې د پنځو خزو تذکره راځي چې دا ډېر لوی محدث وي خلکو ته احادیث بیانول، پنځمې صدای هجری کې د پنځلسو زنانو ذکر ده، شپږمې صدای هجری کې د پنځو او یو زنانو ذکر ده، اومې صدای هجری کې د پنځو شپږو زنانو ذکر ده، اتمی صدی هجری کی دی یو سل 92 زنانو ذکر دے، نہمی کی دی یو سل یوش پی تو زنانو ذکر دے، او بلا خبر آتا چی کم خلق دا قرآن مانی، نو قرآن دا خجی جان تا یو شخصیت دا سڑی سرا برابر ذکر کردے دے، قرآن وی ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصالحین والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاكرین الله كثيرا والذاكرات اعد الله لهم مغفرة و اجرا عظیما، دا ټول دی آیت کی څومره صفات چې راغلی دي د خځه او د نر صفات برابر راغلی دي، او زنانا ځان ته شخصیت ذکر ده، ام محمد زینب بنت مکی حرانیہ څلور نوی کالو پورې اغه دا حدیثو درس کړي دي، خلق به ورته درس تراتلل، امام زهابی وی وزد حما علی هل طلبتو چې طالبانو ور باندې رشو دومره طالبان به سبق لول راتلل، ام عبد الله زینب بنت کمال الدین مقدسیه، ام محمد فاطمه بنت محمد اصفهانی، دا دومره لوی عالمه تیردا چې یو کتاب لیکل دی الرموز والکنوز 15 جلد، عجیبه بنت حافظ بغدادیه، زه اخیری خبره به پدې دا حکم کنی دی باندې تقریبا په ګنټو بحث کیږي چې کم خلق د احادیث کتابونه منی او قران منی او د خپل علماء او د خپل محدثینو او د لوی لوی استادانو خبرې په قران نور خيږي، نو هغه خلق چرې هم دانشي ثابتولای چې د خځې د پاره علم نشتا یا د خځې علم نه کوي، نور خو پرېږد چې د احادیث په کتابونو کې هر مانزه تر وتلو اجازه ته زنانه وتا، نو دا یو غوڅه خبره ده چې زنانه بالکل په اسلام کې سړی سره برابر حقوق لري، او په کوم ځای کې چې کمې ده کاغه مان څوک پښتنه وکي چې د شهادت په مسالې کې یا د میراث په مسالې کې دا کمې ولې راغلي دي، یا مثال د شهادت په مسالې کې خځې سره دویمه خځه ولې ده، شهادت په مسالې کې خو سړی سره هم دوم سړی راغلي دي، نو آیا دا د عقل د کمی د وجې نه راغلي دي، او دا مہر نه غوښته ورته کم راغلي دي چې مثال په تور په میراث کې حصہ کم ده، د دې بنیادی وجدادو چې د خځې چون کې حق په سړی باندې دی، سړی به په خرچه کوي او بل سړی ته د خځې د کور نه د خوند کور نه ملاویږي او د پلار کور نه ملاویږي، نو ځکه کمه ده. جی
مفتی صاحب، دا خو د تعلیم او د ښځو د درس ورکولو هغه موضوعات سول، مننه چې تاسو بشپړ معلومات پر ورکړه په دغه اړه باندې. زما بل پوښتنه به د ښځو د کار په اړه باندې وي چې آیا په اسلامي تاریخ کې داسې مثالونه سته چې د ښځو کار پکښې کې، یعنی چې دوی فعاله وی کاری کاوه، درس ورکاوه یا تجارت کاوه، دغه که یو څه شواهد تاسو را ته وایست مهرباني.
سوره النساء کې 23 نمبر آیت کې الله فرمایي للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، په دواړو کې صيغه هم یو ده، الفاظ هم یو شی دي. الله فرمایي د نارینو چې خپل کسب مال او تجارت او کاروبار وکي، د خزو خپل د نارې نو د خپل کاروبار او تجارت کې خپل حصہ ده، ولین نساء نصیب مم مکتسبنا، او زنانه چې کار تجارت کاروبارو کې دا غوی په دې کې خپل حصہ ده. سورته آل عمران کې الله فرمای انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر و انثى بعضکم من بعض، الله فرمای ز د نارې نا او د زنانا عمل نزای کوم، دوی بازه د بازو هم جنس دی، یعنی نر او خزہ یو جنس ته. سورته توبه کې الله فرمایي والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء او بعضن، یی چې مؤمنان سړی او مؤمنان زنانا دا د یو بل دوستان دی، اولیاء او بعض معنی دا د یو بل سره به مدد کوي. بخاری شریف دویم کتاب دی چې مسلمانان یې مانی، د سهل ابن سعد رضی الله تعالی عنہ نه روایت ته غوی چې و صحابیه وا چې هغه بخپل پټی کرل، خپل باغونه به ساتل، او د نهر په غاړه باندې به سبزی کرل، او دا سهل ابن سعد فرمایي چې زه او څو صحابه کرام به هغه ته پټی له ورتلو، باغ له ورتلو، او هغه به زمنګ اکرام کولو. بخاری، مسلم، ابو داود، ابن ماجه په دې څلور واړو کتابونو کې د جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنہ نه روایت ته هغه د خپل ترور بی بی واقعا نقل کړي، وایي چې هغه کله خاوند طلاق کړه نو بیا عدت چون کې خزه په کور کې تیروي، نو هغه دا اراده وکړه چې زه دا عدت کې لاړه شم، خپل باغ نه مې ووشو کوم، او بیا دا میوه بازار کې خرڅ کړم. چا ورته وایي چې ته خو وتلې نشي، نو هغه پیغمبر علیہ الصلات والسلام ته رجوع وکړه، الته لاړه. پیغمبر علیہ السلام ته فرمایل چې بالکل لاړه شه، میوا هم کټ کا، او بیا په بازار کې خرچ هم کا. او په بخاری کې د ابو بکر رضی الله تعالی عنہ لور ده اسماء رضی الله عنها، دا هغه متعلق راغلی دي چې هغه با خپل خاوند سره په پټی کې امداد کولو. خدیجه متعلق راغلی دي چې هغه تاجر و، خولا الخمیه ثقافیہ بنت مکرمہ، دا څلور زنانه دي، د دوی متعلق حدیثو کې راغلي دي چې دوی به د خوشبو تجارت کولو. طبقات ابن سعد یو کتاب ده، هغه ډیر واقعات ذکر کړی دي، زه یو څو نقل کوم. هغه فرمایلی دي چې صحابیات به بقاعده پټی کرل، تجارتونه به کول، صنعت به کول او حرفت به کول. مثال ورکړی دی، دا عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ خزوا هغه ماهر کاریګر و، او هغه بشیان جوړول او خرڅول به. الاصابه فی تمیز صحابه په څلورم جلد کې راغلی دي چې واورز نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته دا د عبد الله بن مسعود خزراغله ورته وی چې اے د الله رسول، زه خو کاریګر یم، شیان جوړوم بیا یې خرڅوم، او خاوند مې بې روزګار دی، او زه د خپل ګټه په خاوند باندې خرچ کوم، نو ما ته دا جایز ده؟ رسول الله ورته فرمایل چې ته خاوند باندې خرچ کوي، تا ته الله اجر درکوي. نبی علیہ الصلات والسلام ته چې خکوي، خولا بنت سالبا یو زل د خپل خاوند سره په چشي باندې جګړه راغله، پیغمبر علیہ السلام له ورغله او ته وی چې د خاوند خو ماته داسې وی، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایل چې ته د حکم نازلې دو پوره د خځه او خاوند یو بل نه جدا شه. خولا رضی الله عنها ورته وی چې د الله رسول ز خو ګټم او دای زما د لاس خرچه خوري، د خپل کاروبار غشتا کدنه ز جدا شم دا بخوري څه. نو پیغمبر علی صلوات و سلام ته دا خبره نه پته ولګی دا چې زنانا کار کوي، اغه څو ته ونه وی. قائله رضی الله تعالی عنها و بیبی دا غا پیغمبر علی صلوات و سلام ته وی چې ز تاجر هم شیان خرڅوم، بیا د تجارت سوالونه ته او ک پیغمبر علی السلام او توي ش ډیره خد عامره رضی الله تعالی عنها خپل وینځي سره بازار ته لاړه او غټ مایه واغست بیا الته خرڅولو علی رضی الله تعالی عنه بازار کې ور سره ملاو شو مایه ته واغست دا وته ونه وی چې تا برتا ته کاروبار نه روا ده دا طبقات ابن سعد اتم جلد ډکته د غسې قصونه نو چې کم خلک دا حدیث کتابونه منی هغه څنګه وایي چې خدای کاروبار نشي کوي
ډیر زیات مننه مفتی صاحب تاسو د وخت څخه
سلام خوشاله کا قدرمن شه
افغانستان دے وطن سمجھ نہ تو افغانستان دے وطن سمجھ نہ تو افغانستان دے دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري اتې زرته زره خال کې
د سیانګالو شخص
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له ملي ازادۍ راډیو نه زده کړي دي ځان حقوق د بل حقوق د ګاونډي
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې مډال ورکړلی نو ما به د ازادۍ راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای
ازادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه
ਸੰਗਰਾ